څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده، او په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودی او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري، چې یوه یې د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملي کولو د څرنګوالي او مهال ویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لنډ سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلی، روغتیایي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د ویډل چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي، هزار ورکون کې ده. خو کله بل پلو وکتل سي، په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼی او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلی چې ځواکونو یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2013 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیز ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمېر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا داخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسېدل. امریکا د څباندې 12 میلیونو پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه، او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی و. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوی سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
پروزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیايي ځواکونه حتی پوسپیو داړلي.
شوی نه ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
له افغانستان د 2000 امریکایي پوځیانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې شکریا بارکزې نظر اخیستې.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پوری مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم واوري چې په لخمان کې شمېر میرمنې مشروطه سوله غواړي.
غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کې نو موږ د سولې نه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجی صاحب په راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوه چې دغه په اساس به دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې شي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښې اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوند ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تېره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر حقي سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل ورده، یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبان سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ د دایو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به دې حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایبه خبرتیا وروسته له افغانستانه د دوه میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیر وباسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر د پښتنه د سیاسي چارو له کارپو شکرې بارکزي څخه کړی ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نن افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم د دغه 2000 کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډیر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره د سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تروسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پورې چې لاین حل ده، د کتی وسته به هم پم دغه تیر مختبرواني وخت په تیریږي طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاس ورکی.
بله که به هم رسود امریکا د اقدام ته یادې پریکړه چې اعلان کړه دا ډول اقدامات یو نوې میراث دی د جو بایدن لپاره، ستاسو له نظره لکه خندونه او موانع سره په افغانستان کې مخامخ سي د نوې دیموکرات ولسمشر؟
نوی دموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدین سره داسته کوله اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان لپاره بلکې سیمې لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان ته دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغه سي یوازې پرېښودل سي، که څه هم دا موازی خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي، خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحله ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي، هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلورنیم بجو مخکې ازادي رادیو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه ولو تاسو کولی شئ چې موږ ته سمس راوستوي. یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای پر رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیګناه دي خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوې کوي چې د استرالیا پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون دی جوز یا سمزي سیمه اوسیدونکو دی چاته کال مخ کې د استرلای زنګړو ځوکند لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر محل ونیول سو. هغه زادي رډي سره خبرو کې د نیول کې دوه او بندي کې دوه پاړې وای
بیا زمړ لاسونه را بستکړه یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیر عمل کړل ما سول غتی ووي سپیر پر شاوله غول کوم وخت بیا پنیره وشکاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خرم لکړی و دا غوتته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خنځلو بچ پاچ ویلې لغه چې غورځه ولې ارسه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه 20 ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت څه په قسم باور وکړه د دوه بجو سره د شپې د دوه بجو سره کډر ساجک سره بیا ماستر کا پټه کړ. دا د ثابت تکلیف او بس دا ستناو سیژن کله په دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم شالت 15 خلک ناسي د غوسه ځان با سمر شي لري ځای ناسي د چا سره ونه مشلېږي حساب مو دونې زی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاسو د مرزي در پیښ شي سر درد هغه درتون دي چې ګالوالای نه سند شو هغه درتون چې ګالوالای نه ال تجار لستنه بچام په ما په سيدي ډوډي رسغواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشت اکثرات زده هیس کوم چه مثلا اکثرات وقت وسم دل تیسی مثلا دخوب مثلا دشپیه پا خوب که مثلا پر ما بانی کل کل دا زحنه خوب سیاغا وقت بیا مثلا زه پا خوب که مثلا چراکشین و انتا دیم تیانو شپی و انتا مثلا زه با تشویش کم کل چه انسان پا خوب که نارام سی او راویش سی بیا انسان پا ویش رحم دا نارامی احساس کوي لجه خاطر از دل اوزه بریم دا سیوچه دا نارامی احساس کوم پا دا لخاطر
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور ورځنی فستیوال پای ته رسیدلی. په دغه فستیوال ته د څه باندې 122 هیوادونو فلمونه راغوښتل شوي وو. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازربایجان ځواکونه د ناګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او ازربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 20 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراس هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیس کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15 یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په 1 د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي. خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولش پشنی بی پتول افغانستان که آوری. په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیستیوال پای ته ورسید. د هرات د شوزو د فلمونو په دغه نړیوال فیستیوال کې هوا مریم عایشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. دغه فیستیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه یې د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیستیوال ته ناجیه ساپۍ ورغلې راپور یې راکوي.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال له څلور ورځو راهیسې په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورني او بهرني فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لاره اچول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قطعا د دې فستیوال د جوړول لپاره ګڼې امنیتي ننګونې موجودې وي او موږ فکر کاوه چې د فلمونو فستیوال به سږ کال ترسره نشي، خو بیا هم موږ پریکړه وکړه چې فستیوال ترسره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځانګړي ډول د ښځو له لورې دا ډول اقدام کولی شي او لوړ غږ واوسي.
د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمي له لورې جوړ شوی فلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. صحرا کریمي د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو آزادی رادیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اسلحه جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر څه تیریږو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې نندارې ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د نړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مو د یو نړیوال فستیوال راپور اوریده چې دغه څلور ورځنی فستیوال پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې، یعنی څلور نیمه بجو وروسته، ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او همداراز په لغمان کې له یو شمېر مېرمنو سره ژغېدلی یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. خو اوس به ستاسو سمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځای اړوب لیکي د عمران خان سفر ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي پاکستانی چارواکو څو ځلې پخوا هم د عمران خان په څیر سندونه لاسلیک کړي وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلی له زنجیر لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بې ګټې دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د عمران خان سفر نمایشي و. رحیم الله له دانګام لیکلي دي د عمران خان وعدې له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس دایي آواز مې اوس هم په غوږونو کې انګازې کوي. عبدالرحمن لکابل لیکلی دی الیاس دی هغه چا وژلی چې اوس له شرمه ژغ هم نه کوي چې دا کار یې کړی دی. حکمت الله حماس د زابل له شاجویه پر استبل اس ایم ایس کې لیکلی دی د استرالیا هغه ځواکونه چې بشری تیری یې کړی دی باید سخت مجازات شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شخېدلې او همدارس د ښځو د حقونو د مدافعینو لوی غړی میرمن حسن پلوشی حسن سره هم شخېدلی یو. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو څلور نیمه بجې شوې لنډ خبرونه لا اسد الله الدین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي وده او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړی. د بهرنۍ چارو وزارت دغه سند مهم بولی او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنې چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولی وایي طالبان هڅه کوي چې دغه کان سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوخت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یو اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر ښځینه فعالانی او جنګځپلې میرمنې وایي د ښځو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کرشي دي او هیڅکله به ترې پوښانه شي. دوی په هیواد کې وروسی او تاوتریخوالي ناهیلي کړي او لشکېلو لور غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربند سلا وکړي. سهار ګله میرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبی زیاتې شوې وي خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زندنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکو خزینه فعاله وګمه وایي هغه سوله چې د خزو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووځي.
خزینه دغه په 19 کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی د تر دې پورې رسیدلی دي او مخکې راغلی دي. نو که غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کړي نو موږ دا سوله نه غواړو. ولې یو میرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق تر پښو لاندې نسي.
د لغمان اوسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې صلح راشي ځکه خزو لپاره زیات زیان راغلی او که دې غواړي چې زموږ به د 13 کلونو کوم پرمختګ کړی د دې له امله د صلح بندې چې دا کار پکې وشي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار پکې رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی خو لغمان میشتې میرمنې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریځ ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوړو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهره وایي د اولادونو مشران هغه لوڼی دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکی او سوله ډاډمنه شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
دما ژوند کې ودا بدلون راشي چې په آرام آرام کې وسی جنگ جګړې به بس ډز ډز به بس دماکي به بس دما بچي به تعلیم وکړي خپل د وطن ته به موږ زړه سی هغه سی سر به مرته ټیټ سی او خوشاله به سو ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لوټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نوې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د ورستیو حملو په اړه اندیښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوندي وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وی ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. ملالی بشیر له میرمن حسن څخه د مرکې په پیل کې د دې خبري وضاحت غوښتي. اغلی حسن وویل
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف مند وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پوهنتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سي که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي مطلب دا داسې هغه جامع غواړي سي خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت له خوا نه هم دا اعلامیه خبره شوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې کوم افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت لپاره کار سوی ده، د خود محافظت لپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشینۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې چې اوسیږي آیا دوی ته کافي آسیب پذیر نقطې شي دي. دوی د کور اوسیدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید مهمه اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه او په افغانستان کې کیږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستونزی محلسی. نو لده کبله چی موش پا تیرو اونیو که دیر زیاد پیغمونه اخیستی دی ستاسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمونه پا پر لپسی دول بیل تبصیریت خبرکم ترچو طولو تا نوبت ورسیج یا پا دی خطر نن مرکر نلرو نو ستاسی پیغمونه رخلوم خو بطر که ستاسو ده هغه پیغمونه چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راضی پیغامونه مشترسته ولدي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاذ د هلمند ولایت محمد الیاس دایید. خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې ځکه جنت فردوس سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب یې زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرېد یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی. و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته سلام ورکړي. و سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې اما پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشتوګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کیږي چې ولس قضاوتو کې چې واقعا خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز تغلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس سعید یې درځوله یم او غنی یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی ده و روزگان ولایت گزاب ده و لسالی ده و کریه سخته تسته ده ست کلی پیغام پریشده مزده ده الیاس تاهی پا غم سخت خواشینی او غم جن ازم ده زده تسلی طول کورنی او ده ازادی ردیم کاران و توائم سخت خپا او خواشینیم.
السلام علیکم محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوص د کورنۍ ته، بل خصوص د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنې وشکي او دوغنې د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کولی او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصه چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو کسو سرپرستی او ډوډۍ پیدا کول، نو موږ ته دوه لږ را کړی لکه د خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې ده ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا ځای څپېړه وه چې د اباده فارض ما او د ده تر مابین بېلوالی راغلی. نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه را کړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه یېشم، د الله په امان، ډېر په خفایي وسلام.
السلام علیکم، د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبریارو موږ په یو باندې ډېر سخته خفه یو او سخته خواشینی ده له حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي دا مسئولیت دې تاسو په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه اسلام د هلمند ولایت ته سره په اړه کې کوم. السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې نړۍ باندې ووژل شو هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول له خلکو ته خبرونه ورکول. دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دغه ځای جنګونه دي. پام راډیو کې به نشر کول یا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلام میږم د هلمند ولایت شو په لشکرګا ولایت کې وچېږم. نویا تایدي ما دې پاره کوي چې دفتر ته په بس کې لږ لږ، یعنی دومره غریب کس وو او په خپل وظیفه کې عزتمند سړی وو، کارګر سړی وو. نو هیله مې دا درېږي چې موږ ته خرچ له دغه پاکستان ته یا د مخکنی والی سره یا د دعوت والی سره پښتنه و چې دا څنګه دربدوز وسو. هیله مې دا ده چې دا ما واس خور.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو. کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورزو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلی دی.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازګاری رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید تکار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب پنځلسم نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړیالان چې دي هغې لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري
او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
السلام علیکم. بشیر محمد د فراه د ولایت د مقواټ ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کښې مکتبونه نشته، هېڅشی نشته، کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کښې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټیمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام دی چې په دا اوس په هلمند کښې د کرونا پېښې ډېرې شوې دي، نو په هلمند کښې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي که نه تړل کېږي کرونا د وجې څخه، نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته. دغه مرض افغانستان نه ورک شوی وو، خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه. راشي دا حکومت ته ووایي، دغه ما اواز نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دا غوړې شوروان ایسکه. دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کونړو ولایت د غازي اباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازي اباد ولسوالۍ کښې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له شل پنځه کال نه وخت زیات وشو، نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وایي. تاسو زمونږ دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه هم دا غوښتنه ده، جد هم دا غوښتنه ده چې په دې دې غور وکړي او دغه مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالله خان یم، د لغمان ولایت د لسه ولسوالۍ نه تاسو سره دامت در سم راډیو ازادي ته. په لغمان ولایت کښې د معرف ریاست نه مې دا غوښتنه ده چې په لغمان ولایت په لشنک ولسوالۍ کښې د ډاګیانو نه بره د شاهجل پنځه کلي دي، تقریبا یو ساعت شل برخې لاره ده. او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کښې هم دانو د بعد ماسپښین نه به دې چې بخچو کښې دې چې فرش ده ټول هلته به دې درف وهلو. اوس کېده بس هغه نشته ده، د درف نشته ده. دسې شپږ شپږ میاشتنۍ درس و، شپږ میاشتنۍ درس و، اوس هغه درس هم ختم شو. مونږ غواړو چې دا د جنکانو لپاره هم دا پنځه کلیو لپاره یو کنجون ده، یو پراډولۍ ده، یو لسټبل ده، یو جمعیت ده، یو تور لسټبل ده. دلته پنځه کلي ته چې وزارت معرب نه خواهیم ده او ریاست معرف د لغمان نه هم خواهیم ده چې دغه مکتب کښې ده. مونږ د ډېر سخته د باد و باران کښې بېخي ډېر تکلیف هلکان تکلیف شوي. دغه مکتب مونږ ته د مالته ډاګونه هم لرو مونږ د درې ځای کښې د پراډولۍ په منطقه کښې مونږ ته حتماً مکتب جوړ شي. مونږ هم همدې د ولسونو خلک یو، همدې دولت خلک یو، همدغه ملت خلک یو. مونږ ته د حق وړ دغه پنځه کلیو لپاره چې مونږ ته مکتب جوړ نه کړي، مونږ ته ډېر ډېر بده تمامېږي چې ډېر یو ساعت شل دقې به مونږ لاره کوو. بس بیا مونږ لپاره ډېره مشکل تمامېږي. او حتماً مکتب جوړ شي د پنځه کلیو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زینلان د هلمند ولایت څخه مې درسره اړیکه نیولې ده. دغه د هلمند د شهیدانو او معلولینو معاشونه چې کوم دي، دغه نه دي ورکړه شوي او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت یې ورته ورکړي، ځکه چې نوی کال هم را روان دی. چې نوي بیا دا پروش کال مون ماشینه هم داسې وسوزه د سږ کال بیا دغسې بیا نه راکوي، بیا په نوي کال کښې در کوو بیا نه راکوي. بس دغه کار دی او زما پیغام نشر کوي.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت او غازي اباد د ولسوالۍ نه سره په تماس کښې یم. محترمه ده چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا اویا زره رسېږي. تر اوسه ترمیم یې نه دی شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام
نور پول چارواب کور سوی چې ترمیم طلب پر اخته ور کی دې ترمیم دا موږ روتن ترمیم او لگا پر اخته ور کی چې خلق پکې زی شي دا به مو ډیرا مهرباني والسلام په احترام
بیا السلام علیکم ګل احمد کوره ما ده کله شهر څخه اوروره څنګه مدار په دا د افغان لیتن شرکت دی دا به څه کم دور سوري په کله شهر کې ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي وروره خو به نشرتي وي خو مونږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید زورون نشه کوي ځکه چې موږ ډیر زیات څنګه کیو کچیر درته وامه په څلو کې نیو پیټه دا د افغان لیتن شرکت دی اس خدمات نه لري به څه کم دور دی وروره نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت چې لږ خو باید دا شرکت څنګه د خپل مې شرکت ته مزول څه دا اوس نه چې تاسو کله کې دایسه دا شرکت په پاجتونه زیات کې ځکه چې موږ شاسو ډیر زیات پسند کې په سوالي کې کار نه کوي په شاسو کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه چې د مرځ څخه یو مرځ په خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو یې نشئ وې د پیغام نه شې دوه په هیله ده خدای په امان السلام علیکم
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا سره تشتونه د خلکو د ګرد وښ دا کشتونه وس کری نن کری دا شان کری دا بغرا وس پاکه تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کرا تیر سه دا بغرا پاکه تړل د موږ څوک نن کرو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خدای په امان
سلامونه احترامات بدرې کوچي ما غوښتم د نورو ولایت نه موږ د نړیوال حکومت لخوا نه موږ د بدونه شیخ مزمن متصدی ملایت لپاره شنو د ګونو مالداري مرز کې یمن کړی د مرستونه کړو چې موږ د راځي د جملو او ټول شهرو د وسې جو سلام
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو سیلون کې یم او د سیدا چې ورور حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتونه چې کومه د شهید مور ده نه دی خو ګاډی ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو تم ډېر سخت مزمت ده د وړو ګاډو ته سورلۍ تم ډېر سخت نو د حکومت نه مې خواهش ده دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر دا مزه نه کوي مثلا دا خوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې رعایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږم په امانت تر تخبر کړم البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چپیم پسرا په باخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور
کې اوس وزېګم خوز زم په مخ زما کوترېګ مور کېګم چې درنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستوب میں فل کے بساتی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نو یری غم نو نڑی غم چه دا علم پا جہان کے دو خیار و خاک کے نم ہم حوی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پا فکرو نو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے دغیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تاور روان یم یو مقام تاور رسی گم چی پلارا کس راغل کتیا روی کرنا